السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زنی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې درته د پاکستان افغانستان او د زنی نړیوال ریپورتونه لرو خو درته مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی افغان حکومت وایي د سولې او ثبات په حق لا د همکارۍ لپاره یې د پاکستان سره مثبت خبري روان دي د نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو عدالتي فیصله شوه او د شمالي کوریا مشر له امریکایي ولس مشر سره د ملاقات لپاره سنگاپور ته رسیدلې افغانستان وایي چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د په حق لا د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي دا خبره نن په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه ویل هیله مند دی چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي نوموړی وایي
چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت حفظ وي په هغه کې د افغانستان عزت خوندي اوسي پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی اوسي په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده هیله بخون کړي مګر محتاطانه شکل باندې
بلخوا د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی د نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاری او سازمان سرمشر ته په وینا کې ویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر شروع کېدو راهیسې د لومړي وار لپاره افغان حکومت او طالبان په جنگ باندې سلا کېږي په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې د کار سره به راو انور په ځان لکوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځنې نورو هغه شیانو ته بلاس رسي لري چې عام بندیان نه لري د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د جون په نهمه مشال لريو ته ویل چې په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي نقیب مسعود د دې کال په جنوري کې د راو انوار په مشرۍ پولیسو لخوا وژل شوی وو په هغه تور پورې کړل شوی وو چې د وسلوالو سره تعلقات لري خو وروسته حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه وو د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون اویل شفاف انتخابات یې د حکومت اولنې ترجیح ده په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت ترمن د وزیر اعلی د نامې لپاره په چا نسلا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دند لپاره حسن عسکری غوره کړ مسلم لیگ نواز ګوند یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکه یې پکړې دي خو حسن عسکری وایي دی به د انتخاباتو پر مهال د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه لري
یہ ایک لمیٹڈ ٹائم اسائنمنٹ
زما دادندا د لند وخت لپاره د بنیادی لومړیتوب مو د خو او شفاف ټاکنو کول دي تر سوچ د مسلم لیگ نون خبردانو د هغوی اعتماد به هله بحال شي چې زما کارکردګي وګوري زبا داسې کارونه وکم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لري شي په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات د جولای په 15مه کېږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن د چین ولسمشر شی جن پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګایي سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ په قینګداو ښار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خر اخلاص په ویلو سره وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول خو نن یې پکې د دایمي غړو په حیثیت د ګډون لومړی ورځ وه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړونه د امریکا په وټلو نیوکه کړي ویلې دي چې دا فیصله منځنۍ ختیز بې ثباته کولې شي د چین په قینګداو ښار کې د شنګای همکارۍ تنظیم سرمشر زیته نن په خپل وینا کې پوتین وویل د دې تنظیم غړي هیوادونه د امریکا لخوا تیر میاشت اعلان شوې د اقدام په اړه اندېښمن دي پاکستان هند چین روس قزاقستان قرغیزستان تاجکستان او ازبکستان شنګای تنظیم غړي دي ولسمشر پوتین زیاته کړې چې دوی به د خپل ځموارۍ ملکولو ته دوام ورکړي هلته شنګای تنظیم ته د وینا په وخت د ایران ولسمشر حسن روحانی اویل هیواد یې د دې لوزنامې له لاسلیکونکو نورو هیوادونو تمه لري چې د دې لوزنامې قائم ساتلو لپاره به ګارنټي ورکړي د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېده. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. له خپل منځي ملاقات مخکې به دواړه مشران په جدا جدا ډلو کې د سنگاپور د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کوي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په غرض کېږي. ټرمپ ویلي د کیم جونګ اون سره ملاقات یې د شمالي کوریا یوازینی چانس دی، خو دی مطمئن دی چې خبرې به یې نتیجه ورکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړۍ پر مختللو وو هیوادونو یا جی 7 سرمشریزه وروسته له هغې بې ترتیبه کړه چې له ګډې اعلامیې خپل تایید یې بیرته واپس واخیسته، حالانکه په ابتدا کې یې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اتحادیانو ترمنځ لانجه یې ژوره شوې ده. د جی 7 دغه غونډه پرون د کینیډا په کیوبک ښار کې ترسره شوه. هم پرون ناوخته ټرمپ په خپل ټویټر یو پیغام کې وویل چې دغه اعلامیه د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ټروډر د دروغو بیانونو په اساس جاری کړل شوې ده. ولسمشر ټرمپ خپل واستازو ته هدایت ورکړي چې د حتمی اعلامیې تایید دې نه کوي، خو کینیډا ویلي چې په دې اعلامیه د جی 7 اووه واړه هیوادونه سلا شوي وو. په دې اعلامیه کې د سوداګریزې همکارۍ زیاتولو، د روس خلاف د سختې رویې خپلولو او د ایران د اټومي پروګرام د مخې نیولو په اهمیت ټینګار شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ دا نظر لري چې په دې کې د امریکا لخوا په بهرني سامانونو د مالیې نوي قوانین عملي کول د سپکاوي په توګه بلل شوی، خو امریکا به په دې لړ کې د فشار لاندې ناراضي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه، او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. ورسو تاسو ته د ریپورتونو تفصیل درورو، خو د مشال ریډیو تاثر او تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زمنګ ریپورتونه کتلی شي. په روان خبرونه کې باره په اسلام آباد کې افغان سفیر وای په هیواد کې د سولې لپاره له طالبان او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې روانې دي.
د افغانستان عزت خوندي اوسي، پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی اوسي، په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي. مګر څه چې په نهایت کې بیا مهم دی، خلکو ته نتیجه مهمه ده.
په خبر پختونخوا کې د ورګډو شوو قبایلي سیمو نه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمیر کې رای ورکوونکي درج کړي دي، خو انتخاباتي کمیشن څه وایي؟ د پاکستان قومی سلامتی کمیټه پریکړه کړې ده چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس سره به له هېواده په ناقانونه توګه د پیسو لیږولو او ترګرې سره مالی سرچینو مخنیوي لړکی همکاري کوي. یو کارپو وایي
نو د دې اندازه لګول ګران ده، خو فرض کا که صدا په نخې نخانه مخې ته رالې چې هغه یې په دې تیار شوې دي چې وایي کې، نو دې مطلب دا شو چې دا اوسیا کم ایکشن سیریا هو شو.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای په افغانستان کې د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره ژورې خبرې دوام لري. حضرت عمر رضا خلوال نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د سولې لمړنۍ نښې نښانې مثبتې دي. په عین حال کې پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم نن د شنګای همکاریو په سازمان کې د افغان اوربند هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر وای له اسلام آباد سره د سولې پر یو پلان موافقه شوې چې اوس یې عملي کولو ته توجه ورکوي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د سولې لپاره له طالبانو او پاکستان دواړو سره خبرو ته محتاطانه هیله مندي ښیي. حضرت عمر زاخلوال نن له مشال رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویل ل طالبانو سره د خبرو هڅې غړندۍ شوې دي. نو موړي دا څرګندونې تر هغه ورسته کړې دي چې پرون طالبانو د اختر په درو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. تر دې مخکې د جون پر ومه افغان ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ل ویشتمې روژې څخه د کوچني اختر تر پنځمې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. حضرت عمر زاخلوال وایي تر پردې شاته کافي اندازه هڅې روانې دي چې د په وینا مثبت نتیجه به ورکړي.
ابتدائی چیزی مثبتی دی مگر محتاطانہ وایزوسو پد صحت کی ہیلی ورکول خلق تا چ بیا بینا خاصا اگئی دیر ہیلا منشی او بیا پر مختگ ونوسی نو بیا مایوسون کی وسی مگر ہیلی با مطلق ہم دلاسن ورکو ز شخصن امیدوار اگا حتی چی سی تبن تاس گوریو د پردی شات کافی انداز زیات نور خبرشتا ہم دن وقت ویلے شما چی په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بل اخره د خبرو لارې حل کیږي.
په افغانستان کې مشته امریکایي ځواکونو د ولسمشر تر اعلان وروسته د جون پر ومه په بیان کې وویل د افغان حکومت د اوربند پابندي وکوي. خو امریکایي ځواکونو او افغان حکومت دواړو ویلي ول چې دا اوربند یوازې د طالبانو لپاره دی او د اسلامي دولت یا داعش او القاعده ډلو پر ضد پوځي عملیات به دوام ولري. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شانګهای همکاریو سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییز سولې لپاره مثبت پیغام لري. د پاکستان دولتي راډیو د ممنون حسین لخلي زیاتوي چې پاکستان او افغانستان د سولې او ثبات پر یوې جامع تګلارې کار کوي. تر نوموړي وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي د پلان یادونه وکړه. ویل چې دا دواړو هیوادونو د مې پر څوارلسمه لاسلیک کړی دی. د ارګو پاڼې نن د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د اشرف غنی د وینا متن خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان او پاکستان اوس د سولې او ثبات د جامع ستراتیژۍ پلان عملي کولو ته توجه ورکوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره له پاکستان سره د لوړې سطحې خبرې روانې دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطح باندې چې په یو بهتر او لوړه سطح باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سي مطبوعات تر ولدي او زیاتې مطبوعات ته نه ولدي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ په هغه کې د افغانستان عزت خوندي وسی. پاکستان د افغانستان کې د سولې او صوبات حمیوسی په دې باندې کافی اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شي چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده. هیله بخون کړي مگر محتاطانه شکل باندې.
زاخلوال وای ډیر د سشتا چې رسنیو ته په اړه معلومات نه ورکوي، خو هیله مند دی چې د اسلام آباد سره خبرې به ښه نتیجه ولري. دا البته زیاته کړه چې د سولې لپاره اصلي او مهم اقدامات بین الافغانی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو وسنۍ اوربند نور وغځوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت تیار دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا د سولې عالي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غځېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. په دې اړه تفصیل د کابل نه د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. ښاغلي غنی د یکشنبې په ورځ په چین کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باثباته افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. ښاغلي غنی وایي چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشحاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زموږ اعلان شوی اوربند ومانه. دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبه په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامې په خبرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید سي. له بلې خوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید واړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربند تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل
شورای علي صالح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکیل خواو چې موقت توربند اعلان کړي خوختنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي
مصايب بسازه.
په ورته وخت کې د خزینه مدني فعالانو له ډلې صفيه صدیقي وايي د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکرات ته اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غزول مهم دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو تر اوربند رستو دا چې افغانان په دې اړه څه نظر لري زمو همکار ابراهیم ساپی له ځینې کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وورو چې سوای
مونږ هغه د دې ډیر هکلی کوو د دې خبرې نه چې ولس مشر دا اعلان کړی او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه چې دی دوام ومومي ځکه دواړه طرف چې کوم مري هغه هم افغانان دي زمونږ مسلمان ورونه دي او دې پلم چې کوم مري دا ملي اردو یا ملي عسکر څوک چې دلته مري شهیدان کېږي دواړه طرف افغانان دي یعنی افغان ولس ته زیان رسیږي. طالبان هم اوس دا هغو هم دا در کړی چې زمون ولس در دیدل ولس کوم دی اوس دوی یوازینی هیله چې کوم دی دا سوله ده.
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه دینه مونږ ټول خوشحالي. البته ټول افغانان هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او دې ملت غړی ځان ګړي نو هغه به په دې باندې خامخا خوشحالي او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي. خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت دې اوربند نه خوند واخلي.
ډېر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي نو دا به افغانستان خلکو دپاره به غټ یو او د ساویزي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله جنگبندی ستایلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې ولیکل چې دوی د ټولو سوله ییزو هڅو ملاتړ کوي. د ډزبندۍ اعلانېدو په داسې حال کې هیلې راپورته کړي چې امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. پاکستان د لړکې سم مرسته کولی شي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روژې له اوویشتمې د اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې نو دا وینا چې روسي نه هم غلط دی او دا وینا چې بس پاکستان نو اوفر سیسین کې پاکستان په وینا سو دا از ویر کول دی پاکستان رول نو پاکستان هو ډیفینیټلی په پکی رول ښکاری دا سره چې د پاکستان افغانستان امریکای مسله دا چې دا سل د لکیرو شوی دینه بلک شوی شوی دا پکې د بندې له خبرو سره دا کوم کې نه شي او خبرې شوی دي خلک ملاقاتونه هم تک به ارنج شي دي نو ډیر یقین سره سره ایس ایشو یې نه ډیر کمپلیکس شوی دی پاکستان.
اجاز خټک زیاتوی ډزبندی که د یوې ګنټې هم وی هر کله یې پکار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو پوهان نصرالله ستانکزی وای د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره پکار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان ډېر رول درلودلی شي. دوه خبرې باید دوه سټپه یا دوه ګامونه واخلي. اول سټپ او ګام باید دا وي چې د اعتماد فضا رامنځته کړي. بل لپاره باید عملي اقدامات وکړي. دوم اقدام هغه شی ده چې هغه شمېر افغانان چې هغه مراکز چې د افغانانو یا د بهرنیو تروریستانو په لاس کښې دي هغه باید بند کړي. عملي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې د تفاهماتو مخه ډپ نه کړي او د نورو هیوادونو رقابت خپل خاورې ته راوړي.
د زیارت په ورځ د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یوې خبري غونډې ته ویلې چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د ډزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغې به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
د فرانسې خبری ایجنس ایف پی لیکي که څه هم د افغانستان د سولې تړون کېدو کې لا هم نور وخت پاتې دی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې اوربند باندې ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لاره هواره کړي. د افغان حکومت لخوا تر 500 ورځو پورې د اوربند تر اعلان وروسته وسلوالو طالبانو د خالي پارس په خبر پاڼه کې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. د فرانسې خبری ایجنس تازنو کارپوهانو د خالی پورس ویلي د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د اختر پر ورځو کې اوربند باندې ولس کلنې جګړې ختمولو لپاره خبرو ته لاره هواره کړې، خو د سولې تړون کېدو ته لا هم نورې خبرې وخت پاتې دی. طالبانو د خالی پورس په یوې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې په پر افغان امنیتي ځواکونو حمله نه کوي، خو په بهرنیو ځواکونو به بریدونه دوام ولري. له دې دوه ورځې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی و چې د یوې اونۍ لپاره به د وسلوالو ضد عملیات نه کوي. افغانانو د طالبانو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د کړکیچ نړیوالې ادارې یو سیړونکي برهان عثمان ایف پی ته ویلي که د شریکه ډسبندي کامیاب شوه نو د سولې راوستو لپاره به یو ښه ګام وي. په کابل کې یو غربي شنونکي ایجنس ته ویلي د افغان حکومت او د طالبانو د اوربند احترام کول دا اشاره ورکوي چې دواړه لورې دا کار کولی شي. نوموړي زیاته کړه ډسبندي دا هم څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په خپلو جنګیالیو د کابو اچولو جوګه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ډسبندۍ د اعلان د زیارت پر ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د افغانستان د دینی علماو سترې شورا ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. ایجنس لیکي سیمو د وړاندې طالبانو په یوې خبر پاڼه کې له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي و، خو واشنگټن له دې انکار وکړ. له دې وروسته بیا په فروری میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز وکړ، خو طالبانو ورته پام ونه کړ. ایف پی لیکي کېدای شي چې د اوربند باوجود هم افغانستان کې جګړه دوام ولري. افغان حکومت او طالبانو دواړو د برید په صورت کې د رد عمل کولو ویلي دي او طالبانو خپل اوربند د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لپاره هم نه دی اعلان کړی. امریکایي ځواکونو ویلي د اوربند پر مهال به د داعش ضد عملیات زیات کړي. ایجنس لیکي دا اندېښنې هم شته چې حقاني شبکه به د خپلې مخالفې ډلې له لورې لا نور بریدونه وکړي. په کابل کې یو بهر ملکي سفارتکار ویلي د ده په اند حقاني شبکه به په اوربند کې شامله نه وي او که کومه پېښه وشي ذمهواري یې داعش ومني نو دې به پرې حیرانه نه وي. په واشنگټن کې کارپو مایکل کوګلمین ایجنس ته ویلي د طالبانو د جګړې ودرولو څه هدف نشته او دا فکر کول به بې ځایه وي چې د لږې مودې د اوربند به د پخلاینې عمل لپاره لاره برابره کړي. نوموړی زیاتوي خو د اوربند لږ تر لږه افغانانو ته د لسیزو راهیسې روان تشدد ختمېدو لړ کې د سور وسو لپاره د ساه اخیستو یوه موقعه ورکولی شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوو د قبایلي سیمو نه راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وای. الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمېر کې رایې ورکوونکي درج کړي دي، ځکه چې د بیروزګارۍ او بدنامۍ له وجې زیاتره خلک د هیواد په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او انتخاباتي کمیشن دوی هم په هغو سیمو کې رجسټرډ کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وایي په هره سیمه کې د ووټ درج کولو لپاره سینیټری سینټرې خلاصې وي او چې څومره خلک هم دغه سینټرو ته تللي د او د صحیح اسناد یې لرل نو هغه یې درج کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي. د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه چې 30 لک زیات نارینه او زنانه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي، کومه چې ډیره کمه ده. د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومند وایي که الیکشن کمیشن په صحیح توګه رجسټریشن کړی وی نو دومره شمیره خو صرف په دریو ایجنسو باجوړ، خیبر او کورمه کې د خلکو جوړېدله. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی هم دغه علاقو کې راجستر کړی دي چې اثر یې په قبایلی سیمو کې د رای ورکوونکو په شمیره پرې وتلی دی.
دا عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ډی پیس دي. زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي ووټر لیست نو د هغې یو په درې باندې هغه کم دلته راځي، تر د هغې چې څو دغه خلک واپس نه راغلي نو دې ته حتمي ووټر لیست ویل باید چې ونشي.
د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات رای ورکوونکي په خیبر ایجنسۍ کې درج کړی شوی چې شمیره یې قریبا 15 لک ده. په دویم نمبر باجوړ ایجنسۍ ده چې شمیره یې د 4.5 لک نه زیاته ده. د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام سیم ډلې کاندید قسمت خان وزیر وایي د سیمې په زرګونو کورنۍ یې اوس هم د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه علاوه په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې کمیشن نه دی راجستر کړي. بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وایي ادارې په هر ایجنسۍ کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر اخلاص کړی وي او چې څومره خلک هم دغه سینټرو ته راغلي د صحیح کوایفو لرلو وروسته ووټ یې ورله درج کړی دی. د نوموړي وینا وه په 2011 کال کې په پاکستان کې کړی شوې سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی 50 لک ښودلې شوې ده. خو د سیمې مشرانو تر مخه چې آبادی د 1 کروڑ نه اوړېدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په کراچۍ کې راتراګری ست عدالت د وزیرستاني سوان کې مسجد د وژنې د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړل شوی دی. د نقیب مسجد د وژنې په ټول هیواد کې پښتانه راپارولي او په نتیجه کې پښتون تحفظ مومنټ هم مخې ته راغلی دی. بی کلاس څه ته وایي او د نقیب مسجد وکیل په دې اړه څه نظر لري؟ د شاهین بنیری نه تفصیل اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وژنه تورن پولیس افسر راوانور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سهولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. دې اورېدنې ته راوانور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه موقع وویل چې خپله فیصله به د سن های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بله اورېدنه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راوانور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو په اړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سهولت شته.
دا انګریز له وخته دا روان دی په دې په معنا باندې دا کوم لوی آی ټي کس هغو ته دا سهول دی. او په دې اوس وخت کې نو یا ډېر زیات اپروچ لري هغه ته دا ورکول کېږي او یا دارنګه دا پیشې په معنا باندې لکه پروفیسر یو ډاکټر یو
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنا لري، یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي، د دې پوښتنې په ځواب کې شریف کاکړ وایي
ودته سہولت زیات دي. یعنی هغه په کمره کې و چې کوم کلیشن یا د اخبار یا د بل درسنه کوم سہولت.
د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی و. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې وه چې نقیب مسعود او دغه نور ترهګر ملګري په پولیس مقابله کې وژل شوي دي. خو وروستو د پولیسو د پلټنو نه ثابت شوه چې نقیب مسعود ترهګر نه و او بې ګناه وجل شوی و. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د راونور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لړمحاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې او ثبات په هکله د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتر او لوړه سطح روانې دي. حضرت عمر زاخلوال نن مشال ریډیو ته وویل هیله من دی چې دا خبرې اترې یې نتیجه ورکړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ دغه هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات وکړ. د افغان ولسمشر د دفتر نه لږ ساعت وړاندې جاری شوی خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې ولسمشر شی ویل باید د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور پیاوړي شي او دا چې هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د کابل سره همکاري سیوا کول غواړي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو په خواني افسر راو انوار ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې ده. نقیب مسعود یو وکیل وایي چې په قانون کې داسې سہولتونو ورکړل شته خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګان تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمنځ د وزیر اعلی د نامې لپاره په چانس لا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دندې لپاره حسن عسکری غوره کړ. نن د چین ولسمشر شی جین پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په کینګ داو اخار کې د دې سازمان د نننې غونډې په پیل کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د خراغلاست په ویلو سره ویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. او د سنگاپور چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته رسیدلی دی. نوموړی بالته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه نیټا ملاقات کوي.
لن خبرونه د منور شانه واردل اوریدونکو سو په اسلام آباد کې زموږ همکار نور ژر پاکستان زره رسپانه په خپل اداري کې سلی کلی دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي په پاکستان د غیر ضروري فشار او دړکو وروسته امریکا ته دا احساس وشو چې په افغانستان کې امن د طاقت د استعمال لوجه نه بلکې مذاکرات د لارې ممکن دي او دې لړکه پاکستان یو مهم کردار لوبولې شي. ورسپانه لیکي د امریکا د مشرانو لخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم او د فوز مشر سره د ټلیفوني رابطو وروسته د دوه ملکونو ترمنځ حالات یو واري بیا خکېدو طرف ته روان دي او هیله ده چې په افغانستان کې د امن سره سره امریکا به په یو شمېر معاملو د پاکستان اندېښنې ریکولو لپاره په خپل تګلارې کې بدلون راولي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اختر لومړی درې ورځې اوربند اعلانول یو خبر مختګ دی او افغانستان حکومت له پکار دی چې د مخینه ګټه په پورته کولو سره طالبانو سره د خبري اترې شروع کړي. ورسپانه لیکي پاکستان له هم پکار دی چې په خپل پالیسۍ کې بدلون پراوستو سره په افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره د خپل کردار ولوبوي ځکه چې دا سیمه نور د بدمنې جوګه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلیکی چې در روانې میاشتې نه په ملک د پشکال بارانونه شروع شي خو د موسمیاتو محکمې لخوا تر اوسه څه پیشنګوئی نه ده کړې شوې چې بارانونه به زیات کیږي او کنه او د سیلاب به څه صورتحال وي. ورسپانه لیکي چې نگران صوبایي حکومتونو او بلدیاتي ادارو له د وسنه انتظامات کول پکار دي. د زیاتو بارانونو او سیلاب راتلو په صورت کې نه صرف متاثره خلک پر وخت محفوظ ځایونو ته رسول بلکې دوی لپاره د خوراک څښاک پاکو اوبو او نورو بنیادي ضرورتونو انتظام هم کول پکار دي. نوای وخت ترسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د بجلی کمواله 4800 میگاواټ نه اوریدلې دي چې لوجه په خارونو کې اتنه لس ساعته او په کلیوالو سیمو کې 12 ساعتونه زیات لوډ شیډینګ کیږي. ورسپانه لیکي نگران حکومت له پکار دي چې د بجلی د ویش نظام خکولو لپاره د زر تر زر ګامونه پورته کړي چې په سخت ګرمۍ او روجا کې د اولس مشکلات راکم شي. د سره سره راتلونکي حکومت له هم پکار دي چې د تیرو حکومتونو په شان صرف اولس سره وعده کولو په ځای دي په صحیح مانو کې د بجلی لوډ شیډینګ خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي او د اوبو نه بجلی جوړولو هغه پروژې چې کار پر شروع کړی شوی زر تر زره دی مکمل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د خراب د خبریالانو د کار لپاره د ناسازګارو حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بل خوا رایټرز خبري ایجنټس وایي د اختر په درېو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ډسبندۍ اعلان د خوشحالۍ خبره ده. تفصیل له ملیحه مرزا دنه اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان کې همیشه د خبریالانو لپاره کار کول ګران پاتې شوی دی چې یوې خواته یې وسلوال دي نو بل خوا یې د هیواد طاقتورې استخباراتي ادارې دي. ورځپاڼه لیکي روان کال د رسنو د ازادۍ په درجه بندي کې پاکستان په 130 هیوادونو کې په 139 نمبر وو. دغه درجه بندي د بے سرحده خبریالانو سازمان ترتیب کړی و. ورځپاڼه لیکي خبریالان وایي د جولای پر 25مه د راتلونکو انتخاباتو وړاندې په حملو کې اضافه شوې ده او د پوځ او ولسي انتظامیه ترمنځ هم کشالی سیوا شوې دي. خبریالان وایي د رسنو خلاف د کاروای علامې د تیر کال په سر کې هغه وخت څرګند شوې کله چې 15 روڼ انده مدني فعالان د 109 لپاره وتښتول شو. ورځپاڼه لیکي پوځ د دوی په لادرکه کېدو کې د لاس لرلو نه انکار کړو خو یو فعال دعوه کړې وه چې د هیواد استخباراتي ادارې ور باندې تشدد کړو. سارونکي وایي حالات په تیرو میاشتو کې نور هم خراب شول کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې د هیواد په مختلفو برخو کې د کیبل ټی وی آپریټرانو د جیو ټی وی نشریات خودل بند کړل ځکه چې دغه چینل د پخواني وزیر اعظم نواز شریف طرفداري کوله. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خالی پورس تر هغه پس د اختر په لومړۍ او دریو ورځو کې د جنگ بندۍ اعلان وکړ چې وړاندې افغان حکومت په یو طرفه ډول غیر مشروطه ډزبندي اعلان کړی و. تر دې مخکې کله وسلوالو طالبانو داسې پیشکش نه وړاندې کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د اعلان د سولې پر لور یو مهم پرمختګ بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زیارت په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د جون تر شلمې غیر مشروطه ډزبندي اعلان کړه چې پکې اسلامي دولت وسلوال نه شامل. د ولسمشر غنی دا فیصله د افغانستان د دینی عالمانو غونډې پس مخې ته راغله. په دغه غونډه کې دینی عالمانو د ځانمرګو بریدونو خلاف فتوا جاری کړه. د دغه غونډې پر مهال طالبانو د سولې په یوه خیمه په ځان وژونکي حمله کې 14 کسان وژل شو. د دغه حملې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وه. دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو سره د ډزبندۍ وړاندیز هم کړو چې د اژانس په خبره ولسمشر غنی پر عمل وکړ. تر دې مخکې اشرف غنی په فروری میاشت کې وړاندیز کړو چې که طالبان وسله او تشدد پرېږدي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. غنی وسلوالو طالبانو ته د ډزبندۍ او د هغوی د قیدیانو د خوشي کولو پیشکش هم کړو سو په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. په دغه شخړه کې تیر کال تر 300 زیات ولسي وګړي وژل شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په هند کې چارواکي وایي چې د هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي دي. دا وسلوال بیګا نیمه شپه کې وژل شوي دي او ویل کېږي چې د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې دوی وایي نن یې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د دې وسلوالې ډلې له ننوتو سره د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې شپږ واړه مشکوک تروریستان ووژل شول. د هند یو پوځي چارواکی ډګروال راجیش کالیا وایي چې نښتې نن نیمه شپه وروسته له هغه پیل شوې چې سرحدي سرتیرو ته د پاکستان او هند له رسمي پولې د دې وسلوالو د اوښتو په اړه استخباراتي معلومات ورسېدل. ډګروال کالیا وایي چې سرتیرو د نښتې له پای ته رسېدو وروسته د سیمې په لرې پرتو ځنګلونو کې د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د تلاشۍ عملیات پیل کړل. دا معلومات تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د هند پوځ وایي چې د پنځشنبه په ورځ په همدې سیمه کې د هند پوځ یو سرتیری مړ او یو بل هغه محل ټپي شو چې مشکوکو وسلوالو د دوی پر ګزمې حمله وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له 1999 کال راهیسې چې هندي پاوز د وسلوالو تروریستي ډلو په ځپلو پیل وکړ نږدې 10,000 کسان په پوځي عملیاتو او نښتو کې وژل شوي دي. نوی ډیلی پر اسلام آباد تور لګوي چې د هند مخالف تروریستان روزي او وسلې ورکوي او همداراز ادعا کوي چې هندي کشمیر ته د دې تروریستانو د نفوذ پر مهال د پاکستان پاوز د هغو په ملاتړ ډزې کوي څو هغوی وکولای شي د دې ډزو تر چتر لاندې د هندي کشمیر سیمو ته ننوځي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې له کشمیري بیلتون پالو څخه یوازې اخلاقي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي. هند او پاکستان چې دواړه د اټومي وسلو لرونکي گاونډیان دي د کشمیر پر دوو ویشلو برخو ولکه لري، خو دواړه ټول کشمیر خپل قلمرو بولي. د کشمیر افراطي وسلوالو ډلو له 1999 کال راهیسې وسلواله مبارزه پیل کړې او غوښتنه کوي چې کشمیر یا باید د پاکستان جز وي او یا خپلواک هیواد شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ډان وسپانې په پاکستان کې د نگران حکومتونو د مقررولو لپاره د شوو آئینی بدلونونو په اړه د لیکوال احمد بلال محبوب مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د 1903 په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه دی شوی او دا وضاحت په 13 آئینی بدلون کې شوی دی. تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د 1903 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامي سملي د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوي نه دي شوی. په دې کې دوه لارې خودل شوې دي، یو چې کله قامي سملي د خپل واک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو سملي به ماتول شي. هم دغه وجوه چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامي سملي د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه یې خپل کار له دوام ورکړ او د 1905 انتخابات یې وکړل. په کال 1905 کې جنرال ضیاء الحق پایین کې دا بدلون راوس چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کی نو په خپل ثواب دید با نگران کابینه ټاکی. کله چې جنرال ضیاء الحق په 1908 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبه نگران کابینه یې وټاکله، خو د کابینه د مشرۍ لپاره وزیر اعظم مقرر نکړ. دویم نگران حکومت په کال 1909 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم با غیر جانبدار وي، نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لګي مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی مات کړه او پوړومبی ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامي سملي د تحلیل نو وروسته مقررول شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میاسومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظم وټاکل. په 13 آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او داغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه ناخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2018 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوی وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازه نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولای.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایف پی لیکي د پاکستان پوسټ ویلي دی دوی د پاکستانی نژاد د برتانوي خبريالي او سیاسي فعال ګل بخاري په تختولو کې اصلاح نه لري او غواړي چې دغه پیښه پوره پلټنې وشي. بل خو دغه د تختول کې دروستو د بخاري ملګرو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو په پوسټ امنیتي ادارو نیوکې پیل کړې چې دوی په وینا غواړي د اسار په ساده کدغن ولګوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتښتول او څو ساعته وروسته د چهارشنبې په سهار خوشی شوه. هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوځ په سیاست کې پر رول تنقید کولو. د هغې د تښتونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشی کېدو لپاره یو مهم پیل شو. هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تښتونې اندېښنه ښودلې ده. اې پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغو خلکو سخت تنقید وکړ چې په پوځ او امنیتي ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته یې په ټولنیزو رسنیو د پوځ خلاف څه ویلو نه د ډډه کولو وویل. خبري اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړې همدا او اکثره یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی. پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کتغرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوځ ویان په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوځ او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغې په ټولنه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوځ ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خو د تېرو جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغې خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینې په خبریالانو عریضه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې پریکړه کړې ده چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د هېواد په ناقانونه توګه پیسو لیږلو او ترهګرۍ سره مالي سرچینو مخنیوي لړکې همکاري کوي. د قومي سلامتي کمیټې غونډه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ په اسلام آباد کې شوې ده. پاکستان هڅه کوي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې په تور لیست کې له شاملېدو څخه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل د ګل ایاز نورو.
دا پاکستان قومي سلامتي کمیټه او وزیر اعظم له دفتره په خپوشو بیانو کې ویل شوی دی چې دا ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د شریکو اهدافو او عمومي موخو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. کمیټه د نړیوالې ادارې راتلونکي غونډې لپاره د مجوزه پلان وړاندې کولو منظوري هم ورکړه. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په اخري اونۍ کې کیږي. د خزانه وفاقي وزیر شمشاد اختر د قومي سلامتي کمیټه ته ویل چې د نړیوالې ادارې اړتیاوې په پام کې نیولو سره یې ټول انتظامی او قانوني ګام پورته کړی دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وای چې نړیوال ادارې د هغه کسانو پر ضد د کاروای خبره کړي چې په خفیه توګه کار کوي.
دغه چې دی افیس اف فارن اسټ کنټرول د امریکای چې دی هغه په دې نظر ساتي او هغه ډېر پاکستانیان په ګوته کړی دي او هغه هغه کاروبارونه او بینک اکاونټس هم سیز کړی دي. د هغه سره خو ثبوتونه داسې شته چې د هغه لینکس ډېر لري پوری دي. خو ځینې لینکس دي هغه خفیه خلق تم دي هغه خلق چې دي نو د حقيقي خلاف اکشن خو عوامو کې نشي ښکارې دي. نو لهدا امکانات چې بي دا به د گرین ا بلیک شي یا د بلیک گرین ا وایټ شي نو د دې اندازه راول ګران ده. خو فرض کا که صدا سي نخې نه خانه مخترانه چې هغه په دې تیار شوی دي چې وایټ کې نو دې مطلب دا شو چې دا اوسیا کم اکشن سي دي هغه شو.
تر دې مخکې ته پاکستانی حکومت ویلیبل چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي ادارې په جون کې پاکستان په هغه خل لیست کې شاملوي چې د ترهګرۍ د تمویلونکو کو هیوادونو او د ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي د سار لپاره جوړ دی. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوها اجاز خټک وای کچری پاکستان په خړ لیست کې شامل شي نو دا به د هیواد لپاره خنوي.
دا مختلف قسم د ټریډ ریلیټډ د اکونومیک ایشو هم او چې د پاکستان لپاره او د نه علاوه ډیپلوماټیک لیبرټیز ځات اسوسیشن تلاش دا ځین کې ساتل په کار دي چې په ایټ ایس کې صرف امریکا او رشن د چین هم پایلې بل چین به اوس مشکل کیږي د کار لپاره بلکې شو فیصله نو دا ټول خبرې دي. دا په پاکستان د کار ډیپلوماټیک لیډر زیات ګران مصیبت پیش کی کومه به کیږي دا یا سوالیا نشان دی بلیک طرف په ماخه د ګران خو ګری کیږي وای دی نه کیږي.
دا جس خټک په خبره په پاکستان کې د حکومتونو بدلیدو له وجې سلوي فرق مخې ته ناراضي. هغه قوتونه چې پالیسی جوړوي هغه په خپل ځای ناشتي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز داندې ډلو خلاف ګامونه دي پورته کړي. خو پاکستان وایي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروای کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ګل ګوتا یا ګوتمه هم د یو شمیر نورو سنگارتو کو غندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له ښځو سره سره سړی هم په ګوتا کوي. سړی اکثره د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډوله غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا د واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتا کېږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګارتوکی دی چې په ښځینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوي وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو ښځینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نه وي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي
ګوتمې چې د زموږ خویندې وي کورونه یې هغه په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتنې مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یو نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره و چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده نو چې کله ننوتو یو ترورم د دیرال یا چمبه وایي نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. د ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد پکې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر برید مینې لري.
تاسو د ګوتمی خبر او کیا د رنګ خبر او کا تعالی کې یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سيزونو سره چې هغه غي په فکری توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي. نو په دې حواله سره دغه سيزونه هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل جن نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتې په ګوتو کړی وي وایي چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه ښه ده. موږ خپل کې دغه خبره شوې و موږ دی یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کله دلالای دلالای
او ریدون کو اوس ته روشی په مناسبت سره د مفتی ذاکر الله خبرې اورو. دا اصل مفتی ذاکر الله چې په شارجه کې دی هغه د زکات ورکولو او موضوع روښانه کړې ده. راځئ چې ورو چې هغه په دې اړه څه وایي.
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي، او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څرنګه چې انسان په مانځه سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي، خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهمه فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ده چې یو سړی د نفلی عبادتو او د نفلی عمرو او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی، او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سره زر دي. علماء په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات دا دی چې کال پې تیر شي. که کال پې تیر نشي د کال نه مخکې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدلو نه مخکې د مال د منځه لاړه خدای نخواسته نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ور باندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په 70 درجې باندې، په دې خاطر خلک په روژه کې ورکوي.
اوریدونکو تاسو د مفتی ذاکر الله خبرې اوریدلې چې د زکات ورکولو پړې کولې. اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د منور شان لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لړمحاله اوربند هرکلی کړی دی. نوموړي نن په چین کې د شنګای همکاریو سازمان سرمشریزې ته په وینا کې وویل دا اوربند د سیمه ییزې سولې لپاره مثبت پیغام لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې او ثبات په هکله د همکارۍ لپاره یې له پاکستان سره خبرې په بهتره او لوړه سطح روانې دي. حضرت عمر زاهد خلوال نن مشال ریډیو ته ویل هیله من دی چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ دغه هیواد له ولسمشر جینګ پینګ سره وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر نه لږ ساعت وړاندې جاري شوې خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د کابل سره همکاري سیوا کول غواړي. په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب محسود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د پولیسو پخوانی افسر راو انور ته په جیل کې د سہولتونو ورکولو فیصله کړې. د نقیب محسود وکیلان وایي چې په قانون کې د دغه سہولتونو ورکول شته، خو دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کولو وروسته پرون وویل چې شفاف انتخابات د حکومت اولنۍ ترجیح ده. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت ترمنځ د وزیر
وزیرالا د نامې لپاره په نسلا کېدو له وجې انتخاباتو کمیشن د حسن عسکری نوم د وزیرالا لپاره غوره کړی و. نن د چین ولسمشر شی جین پینګ په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګای سلمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. په قینګ داو ښار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په سر کې شی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ښه راغلاست وویل. او د سنگاپور چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سنگاپور ته ورسېد. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د جون په 12مه ملاقات کوي. د ټرمپ او اون ترمنځ دا تاریخي ملاقات د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو په غرض کیږي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو بیان منور شاه او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.